صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. در برنامه بعدی رادیو آزادی صفی الله استانگزی میزبان شماست. صفی الله، خوش آمدین به استودیو. در برنامه تان چی چیزا برای شنونده ها دارین؟
مننه کوم سید سمی عباس. لکه څنګه چې تاسو ویل، په دغه پروگرام کې زموږ مهم راپور دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر بیګاش په اعلان کړی دی چې په افغانستان کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال په جنوري کې 2500 ته راکم شي. دا مهم مطلب دی. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سر ټکی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورن کړی، او د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه وړی. پوره خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د ده په وینا د بېلابېلو ډلو ورګډول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ښاغلي ظریف د دې خبرې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دوی په دې اړه له نورو ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره خبرې کړي دي. د اعلامیې له مخې ښاغلي ظریف د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال میرویس ناب سره د سېشنبې په ورځ د لیدو پر مهال دا خبره کړې. ایران هغه هیواد دی چې د امریکایي چارواکو لخوا په وار وار د طالبانو په ملاتړ تورن شوی، خو ایران دغه تور رد کړی دی. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. ډي پي ای خبري اژانس لیکلي چې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جیرالد دارمانین په یو ټویټ کې ویلي دغو کډوالو په سختو شرایطو کې ژوند کاوه. ځایي چارواکي وایي دغه کډوال له ستیت د فرانس سټډیوم څخه ایستل شوي او په پام کې د نویو ځایونو ته یوړل شي. د فرانسې پولیسو په وروستیو کلونو کې څو ځلې د پاریس شاوخوا ته ورته سیمې له کډوالو تخلیه کړي، خو هغه کډوالو چې د اوسېدو ځای نه لري بیا بیا کمپونه جوړ کړي. منتقدین وایي دا ډول تخلیه یو سمبولیک سیاسي اقدام دی چې د کډوالو د پالیسي په برخه کې ستونزې نشي هوارولی. راپورونه وایي دا کمپ په اګست کې جوړ شوی و. ډیری اوسیدونکي د افغانستان، سودان، ایتوپیا او سومالیا وګړي وو. خیریه بنسټونه بیا وایي په دې ځای کې کورنۍ له ماشومانو سره وي. په ولسي جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخوندزاده د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. شیر محمد اخوندزاده دغه انتقاد د سېشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې مطرح کړ.
د هلمند د جرنالستان ښه سړی زموږ د هلمند د ازادي راډیو اواز خلکو په شهادت ورسوه. چا یې پوښتنه وکړل؟ چا یې پوښتنه وکړه چې د خبریانو دا زموږ هغه د هلمند ژبه دا چا ووژله؟ هېچا یې پوښتنه ولا کړې؟ د اولاد پوښتنه چا وکړل؟
د هلمند ځایي چارواکو وړاندې ویلي چې کشفي ادارو د الیاس دایی د وژنې په اړه پلټنې پیل کړي دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د نومبر پر 12 په لښکرګاه ښار کې د هغه مقناطیسي بام په چاودنه کې ووژل شو چې د ده په موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي خارویشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دغه اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدو وڅارل شي. پنټاګان د شمالي کوریا لخوا ګواښونو ته په کتو غواړي د خپلو توغندیو دفاعي سیستمونه لا پیاوړي کړي. شمالي کوریا داسې خارویشتونکي توغندي جوړ کړي چې کولی شي تر امریکا پورې ورسیږي. که څه هم امریکا د توغندي دفاعي ازموینې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې ډیزاین کړي، خو روسیا او چین دواړه د امریکا دې هڅې ته د دغو هیوادونو د اټومي ځواکونو د محدودولو د یوې هڅې په سترګه ګوري. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې د هغې مساویدې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخوانی ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. دا قانون د تعدیل د هغه پکیج یا بستې یوه برخه ده چې روان اوړی په یوه ټول پوښتنه کې تایید شو، او له مخې ښایي ولسمشر ولادیمیر پوتین تر 2016 کال پورې په واک کې پاتې شي. په دې مساویده کې راغلي چې د هیواد هر ولسمشر او د هغه د کورنۍ غړي د ټول عمر لپاره له جرمي او اداري تورونو پر وړاندې مسؤلیت لرلی شي. دوی به نه نیول کیږي، نه به پلټل کیږي او نه به پوښتنې ترې کیږي، خو یوه استثناء پکې د خیانت ده چې هغه باید د پارلمان د معتبرو محاکمو او د اساسي قانون پر اساس تاییدیږي. د اوسني قانون پر اساس پخواني ولسمشران یوازې د هغو جرایمو د تعقیب څخه خوندي دي چې د واکمنۍ په مهال یې ترسره کړي. دیمتری میدودف چې له 2008 څخه 2014 کال پورې واکمنۍ کړي، دی هیواد یوازینی ژوندی پخوانی ولسمشر دی او د ترکیې پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو پریکړه لیک تصویب کړی. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د روسیې په منځګړیتوب شوی. د ترکیې د پارلمان د یو ګوند په استثناء ټولو د نومبر په 18 دغه پریکړه لیک تصویب کړ. ولسمشر رجب طیب اردوغان دا غوښتنه کړې وه چې په آذربایجان کې د څارنې یو پلان شوي مرکز ته دغه ځواکونه واستوي. ترکیه تیرونی لروسی سره په آذربایجان کې دیو غټ سارون کې مرکز پر جوړیدو موافقه کړې و. انقری د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د نګورنو قرهباغ سیمې پر سر په شپګونیزو جګړو کې د آذربایجان ملاتړ وکړ. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو میگا اعلان کړی چې 2021 کال د جنوري په میاشت کې به د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې 2500 ته راکم شي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ براین په دې اړه وایي:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
So she be the mukha de defa sarparast vazir Miller pa Afghanistan aw Iraq ke de sartiro kamawlo elan mukar. Dwar hawadun ke amerikai sartire 2500 ta rakam shi.
Pa kabil ke de europai tolani safir aw staze one breath wai che Taliban o pa Geneva conference ke de gadun chance zakal la sawar kar chi pa Afghanistan ki de tawrikh wali kach de raziyat akra.
It is very important to note that
Tadira Mohammeda aw da Geneva conference tul gulo padi barkha ki hatsa wakra da da Taliban la para der yo kh fursat uchi zan ye nare walo ta sabit kare we
Taliban tro sa padi arat san di weli په دې اړه هم یو راپور لري چې د لروچی په اورزګان کې د چنار تول سوالي خلکو لاریون کړي ځکه وايي طالبانو یې لارې وربندې کړي. دویم نیمایی که بعد ازادی اوریدونکو اونیس پروگرام در تخبر کو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ مخکې تر دې چې له سپینې ماڼۍ ووزي له افغانستانه خپل 2000 سرتیري باسي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د افغانستان په وخت تېره شپه 12 بجې دغه اعلان کړی. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالات د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راکموي. تمه ده دا اقدام د 2021 کال د جنوري تر شلمې نیټې د مخه چې جو بایدن د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کوي تر سره سي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر د افغانستان په وخت تیر شپه ناوخته وویل چې په عراق کې به هم 1500 عسكر بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 3500 څخه 2500 ته کمیږي او په عراق کې به له 3000 څخه 2500 ته کم سي. د میلر په خبره دا پریکړه په افغانستان او عراق کې په بریالي او مسؤولانه ډول د جګړو د ختمېدو او خپل هیواد ته د امریکایي ځواکونو د بیرته ستنولو په اړه د ولسمشر ترامپ تګلاره منعکسوي. د شغلي ترامپ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي چې ولسمشر ترامپ له خپلو خلکو سره کړې ژمنې عملي کوي. اوبراین تېره شپه وویل:
Moments ago, acting Secretary of Defense Miller.
سو شبه دو مخه ده دفاع سرپرست وزیر میلر پا افغانستان او عراق که ده سرتیرو ده دیر شمیر ده کماولو اعلان وکر. ده 2021 کال ده جنوری 15 دوار هوادونه که امریکایی سرتیر 2500 تا را کم شد. ده سرتیر بزمونگ ده سفارتونو او ده متحده ایالاتو ده حکومت له نورو ادارو چه پا ده هوادونه که مهم کارونه کوی دفاع وکری. دوی بزمونگ ده امریکایی متحدین ترسنگ هم وی چې په دغه هیوادونو کې مهم ماموریتونه مخته وړي. دوی به زموږ د ډیپلوماتانو څخه دفاع وکړي او دوی به زموږ د دښمنانو مخه ونیسي. دا د ولسمشر ترامپ هیله ده چې دوی به ټول د می تر میاشتې په خوندي او بشپړ ډول کور ته راشي.
And in their entirety.
د افغانستان ولسمشر مانی تر دې اعلان څو ساعته د مخه وویل چې کابل او متحدین یې لا هم د ترهګرو له ګواښ سره مخامخ دي. صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو او ناټو سره د مشارکت پر اساس هڅه کوي چې دا هیواد د ترورستانو پر پناه ځای بدل نه سي.
موږ اوس هم په ګډه د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ یو. القاعده، طالبان او لسکونه نوری ډلی لبد مرغه لا هم په افغانستان کې حضور لري. د دې ډلی د بشپړ محو کولو لپاره او دا چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په پناه ځای بدل نسی، موږ دې مشارکت ته ژمن یو. څو زموږ ګډي ګټي خوندي سي او تورست ډلی هیڅکله ونه سي کړای له افغانستان څخه زموږ پر شریکانو برید وکړي.
صدیقی د غرض تیر شپه نا وخت پر خپل ټویټر ولیکل چې ولسمشر اشرف غنی د امریکا د دفاع وزارت له سرپرست او هم د هغې و د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ښاغلي صدیقي په خبره دواړو لورو د افغان ځواکونو څخه د امریکا متحده ایالاتو د معناداره پوځي ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ هم د سیشن به پرست خبرداري ورکړی و چې شاید د تړون له افغانستان څخه د ځواکونو د تر وخت مخکې وتلو په بدل کې لوی بیه پرې کړي. نوموړي په ویلامې کې وویل چې افغانستان د نړیوالو تورستانو لپاره د یو امن مکان د بیا بدلېدلو له خطر سره مخامخ دی، چې د په وینا له دې هیواد څخه په استفادې شاید د ناټو غړو هیوادونو پر وړاندې بریدونه پکښې طراحي او اجرا سي. د ستولتنبرګ په خبره امکان لري داعش ډله په عراق او سوریه کې خپل مات سوی خلافت بیرته په افغانستان کې جوړ کړي. د جرمني دفاع وزیر هم د سه شنبې په ورځ ویلي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه هر ډول پریکړه باید د شرایطو په پام کې نیولو سره وسي. د امریکا په سنا مجلس کې د اکثریت مشر مچ مکانل د نومبر پر 14مه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر د چټکولو په اړه خبرداري ورکړ. نوموړي د ولسمشر ټرمپ د دې طرحې په غبرګون کې سنا مجلس ته وویل
پر وخت د مخه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو عواقب به شاید تر هغه بد وي چې دغه ځواکونه په 2011 میلادي کال کې د اوباما د ادارې پر مهال له عراق ووتل. هغه اقدام چې د اسلامي دولت ډلې د جوړېدو او د نړیوال تروریزم د یوې نوې مرحلې د پیل سبب شو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقې له مخې که دا ډله پر خپلو ژمنو ودرېږي، امریکایي سرتیری به د 2021 کال تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووځي. له نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو پرې کول د دې موافقې اساسي برخه ده. خود امریکا دفاع وزارت او د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې طالبان په هند کې له القاعده شبکې سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړی. طالبانو بیا دا تور رد کړی دی.
امریکا داسې وخت له افغانستان د سرتیرو د کمولو رسمي پریکړه وکړه چې د امریکا متحدین له هغې ډلې ناټو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښنه ښکاره کړې ده. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناهمغږي او وختي وتل به ګران پرېوځي. په همدې ارتباط مې د سیاسي چارو له کارپوه مشتاق رحیم سره خبرې کړې او د امریکا د متحدینو د اندېښنو د عواملو په اړه مې د هغه نظر او تحلیل پوښتلی دی.
د ناټو توقع دا وه چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کومه پالیسي یا کوم لړلید چې هغې کې تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوو چې دا پاتې دوه میاشتې یا څه کم دوه میاشتې به داسې وختو زمان وي چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر چې دی، ولې چې تاسو په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوهې تړون دپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د غبرګونونه راپورته کېږي، ولې چې په هر حال دغه یو تړون شوی دی او د هغې په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریله پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې د دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي، د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې د راډیکال یا توندلارې برخورد چې و چې سری پرېکړې کولې هغې څخه راوګرځي او اجازه ورکړي چې نوی اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړه وکړي.
امریکا له طالبانو سره د فبروري په 19مه باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل. ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. څه فکر کوئ د امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که وبې هڅوي چې بل اخره په خپل ژوند باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د 1300 نه دا ثابت شو چې طالبان په هر حال د جګړې مشينري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان نورې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعاً موږ تاسې د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کوم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه تر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنی وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم غواړي ولې چې نه غواړي چې دغه کوم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي.
د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وختي وټولو په ارتباط باندې د ناتو د اندېښنو همدارنګ د اروپا د چارواکو د اندېښنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان برندت وایي طالبانو په جنیوا کانفرنس کې د ګډون چانس له لاسه ورکړی. نوموړي په کابل کې رسنیو ته وویل که طالبانو تاوتریخوالی کم کړی وای ممکن د دې ډلې استازو په دې ناسته کې د ګډون چانس درلودی، خو د ده په خبره دغه کار یې نه دی کړی. طالبانو تر اوسه ازادي راډیو ته په دې اړه څه نه دي ویلي. رحمت الله افغان له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې نوی سفیر اندرس ون برانت وای کچېرې طالبانو افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه کمه کړې وای نو د دې امکان و چې دوی ته په جنیوا کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې وای. هغه موضوع چې طالبانو یې تر اوسه په اړه غبرګون نه دی ښودلی. اندرس ون برانت د سه شنبه په ورځ کابل کې رسنیو ته په خبرو کې وویل دا د دوی لپاره یو ښه چانس و چې نړیوالو ته یې ځان ثابت کړی وای، خو په خبره یې له بده مرغه دا کار ونسو.
I think it is very important to note that
زما په باور د ډیره مهمه ده او د جنیوا کانفرنس ټول غړو په دې برخه کې هڅه وکړه. دا د طالبان لپاره ډیر یو ښه فرصت و چې ځان یې نړیوالو ته ثابت کړی وای. د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه موږ ته دا پیغام راکوي چې طالبان نشي کولای په دې ناسته کې خپل استازي ولري او دا کار اوس نه
کیږي.
ون برانت افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه زیاته وښوده. طالبانو د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي، خو له دې وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه پر افغان امنیتي ځواکونو اچولې ده. افغانستان لپاره د مرسته کوونکو هیوادونو یا د جنیوا ناسته په راتلونکې اونۍ کې جوړیږي. افغان حکومت هم د ناستې لپاره د پوره چمتووالي خبره کړې ده. تازه تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست حنیف اتمر د ولسي جرګې استازو ته په خبرو کې ویلي و چې نړیوالې ټولنې افغانستان سره د مرستو د دوام لپاره افغان حکومت او طالبانو ته ځینې شرطونه چې یوې هم د یو هر اړخیز اوربند ټینګښت یې وړاندیز کړی دی. اتمر ویلي دي د دې بیرشته چې نړیوال نور له افغانستان سره مرسته ونه کړي. خود افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی د جنیوا ناستې لپاره په یو تګلار کار کوي. ښاغلی صدیقی وای
موږ له نړیوالې ټولنې سره د ګډ کار د دوام لپاره په یوې طرحې کار کړی چې له مخې به نړیوال موږ سره د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په راتلونکو څو ورځو کې به موږ د جنیوا کانفرنس ته جوړېدو شاهدان اوسو.
د ښاغلي صدیقي په خبره په داسې حال کې چې موږ د یوې مهمې ناستې په درشل کې یو، خو له بده مرغه طالبانو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی او تاوتریخوالی یې ډېر کړی. نوموړي په ټینګار سره وویل چې د تاوتریخوالي زیاتېدو افغانان د سولې پروسې ته ناهیلي کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په څو لویو ښارونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
لویدیس چاپ مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
ګارډین ورځپاڼه له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي وتلو په اړه لیکي. د ټرمپ اداره په پام کې لري چې د جو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې تر راتلو پورې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4,500 تر راکم کړي. ویل شوی چې د ټرمپ اداره به له عراق هم 1500 امریکایي پوځیان وباسي او په دې سره به په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2,500 تر راکم کړي. ګارډین د ټرمپ د ادارې د منتقدینو له قوله لیکي چې تر وخت مخکې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې تړون کمزوری کړي او له وسلوالو سره به دا باور پیاوړی کړي چې کولی شي قدرت ته ورسیږي او د افغانستان دولت به هم لا کمزوری کړي. ورځپاڼې د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پالو د مشر میچ مکینل څرګندونې هم راخیستي چې د دوشنبې په ورځ دغې جرګې ته کړي دي. هغه خبرداری ورکړی چې له افغانستانه په ناڅاپي توګه د امریکایي ځواکونو ایستل به د امریکا متحدان خوابدې کړي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې د دې هیواد ملي امنیت ته زیان رسوي. د افغانستان د چارو ډیری کتونکي هم له دې هیواد د امریکایي ځواکونو ژر وتلو ته اندېښنه لري. یو هم پوځي کارپو عتیق الله امرخیل دی، هغه ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل به طالبان هم په مذاکراتو او هم د جګړې په ډګر کې لاس بدې کړي او د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره به هغوی د خپلې غوښتنې پوره کېدو ته لا ورنږدې کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني ابتدایي خبرو پر پیلېدو څه باندې دوه میاشتې تیرې شوې، خو دواړه لوري تر اوسه د سولې د خبرو د دوام لپاره پر کړنلاره نه دي سلا شوي. فارن پالیسي خبرونه هم له افغانستانه د نیمایي امریکایي سرتیرو د احتمالي ایستلو موضوع ته پام اړولی او لیکي د امریکا د دفاع پخوانی وزیر مارک اسپر چې په دې وروسته وکړې امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له دندې لرې شوی، هیڅکله هم له دې سره موافق نه و چې له افغانستانه د تر وخت مخکې ځواکونه وایستل شي. د فارن پالیسی په لیکنه له دندې د اسپر د لرې کېدو یو دلیل هم همدا مسله وه. وړاندې لیکي ولسمشر ټرمپ د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره سیالیو کې د عراق جګړه ستره تېروتنه بللې وه. قدرت ته تر رسېدو وروسته تل په افغانستان او عراق کې د زیاتو پوځي لګښتونو په خاطر پر دفاع وزارت یا پنټاګون انتقاد کوو. ولسمشر ټرمپ دغه راز د روان 2020 کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې ویلي چې ټول امریکایي سرتیري به تر کریسمس پورې بیرته له افغانستان نه خپل هیواد ته ستانه کړي، خو فارن پالیسی لیکي تر اوسه نه ده روښانه چې ټرمپ دغه پریکړه د 2016 او 2020 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي سیالیو کې د خپلو ژمنو د پر ځای کولو لپاره کړي یا غواړي د امریکا د ولسمشرۍ د 2024 کال انتخاباتو ته ودرېږي او هغه وګټي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ورزو روزګان ته د روزګان په چین ارتول سوالي کې ملکی خلکو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د طالبانو په وړاندې لاریون کړي. د خلکو ځکه لاریون کړي چې وسلوال طالبانو له تیرو څخه باندې دریو میاشتو راهیسې د چین ارتول سوالي پر ملکی خلکو لار تړلې او د غراستې ورځ یو دینی عالم د وهلو ډبولو په محل وژلې هم ده. نور حال په دې اړه د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راکوي.
در ټولو وخت روانه چې څو موږ لار خلاصېږي چې موږ لار ته مو تاجبان مو خپل لار اعلان دا چې دا ور نه لای نه لار نه کوي نه بل مو کو چې دا لار نه کوي نه بل مو کو.
دا ژغونه د ورزګان د چنار ټول سوالي د خلګو دي چې نورې د صبر کاسه ډکسوي. د دغه خلکو شمیر چې سلګونه ته رسیدي په یاد ولسوالۍ کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپورته شوی وو او اعتراض یې کړی وو. دی وای زکه د طالبانو په وړاندې د هغوی تر ولکې لاندې سیمو کې لارین کړي او راپورته شوی چې ولې طالبانو ور باندې لتیرو څخه باندې درې میاشتې راځي د ترینکوټ سره چنارتو ولسوالۍ ته غزیدل لار تړلې او ولې طالبان ملکی خلک برمته کوي او ورسته په ډیر ظلم سره وژني. محمد ایثار رحیم الله او سیمه الله چې د یاد لارین ګډونوال و ازادي راډیو ته داسې وویل
نو خځیرو د بولې دا وزدنن د خلک سره پوسټي چې د غلارې لکه لارې بند کړه هغه مسلمان څخه نو ځانن د غفتنه وکړه چې د غلارې لکه دا د سوپر باندې د تندو د مسلمان باندې چې نه پېژې د شپې خلک په تور تاریخ کې شی وي هغه چې د ګیر کې د ډبې ټکې وژني دا دا نه ځي څو نه پر چې دې په ډبولو په ټکوري کې ور وژني
موږ لارون خو دا غزم دا بل ورځ زموږ یو کاري سم محترم او بخښادت رسول وو چې د خپل د کول اکمالات کولې نو طالبانو پر لارې نیولې او بخښادت رسول وو بیا چې خط موږ هم ټک مو کې زموږ سره دونه ځنه مل کېږي چې یو من برانه یو من کمیر چې نه یو غني وړه موږ ته په خپل دنیا موږ رانی سو موږ راوړو او موږ ته نه رسیږي تر څو مواد راوړي او دا دا غونی دا خسی چایو دا چایو دا خسی او دا لادی تا دا غرون چو تناسی دا لاتن کلی دیر اون و لا دیر اون تا تولا دا غدا ما پرون مرو دا سمین براوی دا غدا جوشا از دا غدا من اللہ رین شما تولی
د وسلوالو طالبانو ویان کاری سپ احمدی که څه هم یادی ولسوالی ته د غزیدل لاري تړل کېده ل خپل لوري څخه تاییدوي خوای چې د ملا په نوم څوک نه دی وجلی د چنار ټول وسوالی اعتراض کوونکو د غراز ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی خلک له غو وروسته د وسلوالو طالبانو په وړاندې راپور تسو کله چې د یادی ولسوالی یو شمیر خلکو د ترین کوټ څخه د وسلوالو طالبانو په پټه پر پرای لارو په غرونو کې د شپې له خوا خوراکي توکي خپل کورونه تراوړل خو د وسلوالو طالبانو له خوا اجازه ورنه کول سو او لسګونه ملکی کسانې برمتا کړه او تر وهلو او ډبولو وروسته توکي هم تریو ګرځول او د غراز تیر ورځې هم یو دینی عالم چې د دغه نورو خلکو په څیر د خپلې کورنۍ لپاره توکي راوړل خو طالبانو هغه په وهلو او ډبولو باندې ووژلی د وژل سوي دینی عالم تصویرونه چې ازادي راډیو ته رسېدلي دي لیدل کېږي چې د یاد دینی عالم د زیاتو وهلو له امله پښې هم ماتې سوي دي شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ایران حکومت ویلي دا هیواد به د امریکا متحدو ایالاتونو هر ډول برید ته سخت ځواب ووایي. تر دې وړاندې رسنیو راپور ورکړی و چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر له خپلو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید په انتخابونو د غور غوښتنه کړې وه. نورحال فریبا ظاهر په دې راپور کې ورکوي.
د ایران پر وړاندې د امریکا د احتمالي بریدونو راپورونو ته د تهران توند غبرګون. د ایران د حکومت ویان علي ربی د سه شنبې پر ورځ وویل پر ایران د امریکا هر ډول برید به سخت ځواب ولري، خو نوموړي په عین وخت کې وویل چې د دې ډول پیښې احتمال لږ دی. د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دورې ختمېدو ته شاوخوا دوې میاشتې پاتې دي، نوموړي له خپلو لوړپوړو سلاکارانو څخه غوښتي چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید پر څرنګوالي غور وکړي. د نیویر ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د نومبر پر 12مه ولسمشر ټرمپ پوښتنه کړې چې آیا په راتلونکو اونیو کې د ایران پر اصلي اټومي تاسیساتو د برید لپاره انتخابونه سته. دغې ورځپاڼې د نومبر پر 16مه راپور ورکړ چې په دې لیدنه کې د ولسمشر ټرمپ لوړپوړي سلاکاران، مرستیال ولسمشر مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی حضور درلود. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې لوړپوړو سلاکاران ولسمشر ټرمپ له دې کار راګرځولی او خبرداری ورکړی چې دا اقدام کولی سي د ده د ولسمشرۍ په وروستیو اونیو کې لوی کړکېچ رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي د نومبر پر 12مه رویټرز خبري اژانس ته دا راپور تایید کړ. د دغه مقام چې نوم یې نه دی ښودل سوی له قوله راغلی چې ټرمپ غوښتل د احتمالي برید په انتخابونو پوه سي. د راپور له مخې چارواکو د سناریو په اړه ورته وویل او هغه له دې پریکړې راوګرځاوه. راپورونه وایي ټرمپ د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې تر راپور وروسته دا پوښتنه کړې ده. دغې ادارې ویلي چې ایران د بډایو سویو یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړی دی. سپین ماڼۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې په لوی احتمال د نتنز اټومي تاسیسات د برید هدف کېدای سو. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي په دې تاسیساتو کې د تهران د یورانیمو زیرمې اوس تر هغې موافقې 12 برابر ډېرې دي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اسې وه. ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړونه وویستله.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او افم 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس ورزو لاندو خبرونه ته لاندو خبرونه ته خراغلیم. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت یوازینۍ لار د افغانستان په دولتي سیستم کې د په وینا د بیلابیلو ډلو ورګډول دي. جواد ظریف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر میرویس ناب سره کتلی دي. د فرانسې پولیسو د مرکز پاریس په شمال کې د افغانانو په ګډون شاوخوا 2000 پناه غوښتونکي د کډوالو له یو لوی کمپ څخه ایستلي دي. په ولسی جرګه کې د هلمند استازي له هغې ډلې شیر محمد اخونزاده د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په پلټلو کې حکومت په بېغورۍ تورنوي. یوه اونۍ وشوه چې الیاس دایی وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواکونو په لومړي ځل د آرام سمندر پر اوبو یو جعلي قاروېشتونکی بالستیک توغندی په ازمایشي ډول په نښه او له منځه ویوړ. دا اقدام به د چین، شمالي کوریا او روسیې لخوا له نږدې وڅارل شي. د ترکیه پارلمان د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې توافق د نظارت لپاره د ځواکونو د استولو یو پریکړه لیک تصویب کړی او د روسیې د پارلمان د استازو جرګې دوما د هغې مسودې لومړنی پړاو تصویب کړی چې پخواني ولسمشرانو ته د ټول عمر لپاره خوندیتوب ورکوي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولی شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس ورزو د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دوه راپورونه لرو، تر هغه وروسته به بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خپور شي. اول راپور مو دادی چې افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې د ځوان عمره کسانو نفوس پکې له 500 سلنه ډیر ښودل شوی، خو افغان ځوانان زده کړو ته د ناسم لاسرسي تر څنګ له فقر او وزګارۍ هم ځورېږي. په دغو وروستیو کې دولت هڅه کړې چې ډیر شمېر ځوانانو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره شي. دا چې دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارلو برخه کې څه مهم پرمختګونه شوي دي، په خاصه توګه په شمالي سیمو او بلخ کې، په دې اړه باندې له مجیب الرحمن حبیبزی راپور لرو او اورو.
آیا هغه ځوانان چې د لوړو زده کړو له موسسو څخه فارغېږي د وړتیا، ځیرکتیا او هڅو په اساس دولتي ادارو کې دندې ترلاسه کوي؟ په بلخ کې یې په اړه نظرونه مختلف دي. ځینې د استخدام په برخه کې له شفافیت او روڼتیا خبرې کوي، خو ځینې بیا د ځوانانو په وړاندې له شته خنډونو غږېږي. 24 کلن فرید فیصل اوس په بلخ کې د باختر اطلاعاتي آژانس د امر په توګه ګمارل شوی. هغه 2 کاله وړاندې د بلخ پوهنتون له ژورنالیزم پوهنځي فارغ شو. فیصل ازادي راډیو ته وویل چې کومه سیاسي متنفذه څېره یې نه پېژندله او نه یې هم دغې دندې ته رسیدو لپاره چاته پیسې ورکړي.
کوم آمادگی او چمتووالی چې ما د دغه بست امتحان د پاره نیولې و، د اصلاحات اداري په امتحان کې مې ګډون وکړ او امتحان په کمپیوټري ډول واخیستل شو. نتیجه هم وروسته د امتحان ماره مشوه. د امتحان آزموینې بهیر ډیر شفاف و، هیڅ ډول انساني برخورد یا انساني لاسوهنه پکې ممکن نه و.
سعدیا اکرامي په بلخ کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو ریاست مشوره ده. دا وایي چې د آنلاین آزموینې تکلار سبب شوی ترڅو په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په برخه کې د سیمه ایزو زورواکو او د دولتي چارواکو لاسوهنه کم شي. اکرامي وویل
هغه بستونه چې سیالۍ ته وړاندې کېږي اوس خلکو منلي چې ټول کار یې کمپیوټري او آنلاین دی او اړتیا نشته چې نور خواو ته لاس واچوي، خو بیا هم هغه کسان چې نه پوهیږي خپله هڅه کوي.
هغه وایي چې د شمال او شمال ختیځ زون د 9 ولایتونو د دریم تر اتم بستونو آنلاین ازموینې په بلخ کې ترسره کیږي، خو ځینې ځوانان په دولتي ادارو کې د استخدام په څرنګوالي نیوکه کوي. مثلا روهینا حبیب
ازموینه په دوه ډول اخیستل کې آنلاین ازموینه ځکه منصفانه نه ده چې نجونې او هلکان ته د زده کړې زمینه یو شان ته برابره نه ده، او د کانکور ازموینه هم بستون نظر په لوړو نمراتو نه ورکول کیږي.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي چې د دولتي بنسټونو لپاره سیالۍ ته نسبت هلکانو ته د نجونو علاقه کمه ده. دا کمیسیون زیاتوي چې د نجونو د ترغیب لپاره په آنلاین سیالیو کې د اصلي نمرو د ترلاسه کولو تر څنګ ورته 15 اضافه نمرې هم په پام کې ورکول شوی دی. محبوب هجران یو بل افغان ځوان دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسیون لخوا د ازموینو په بهیر نیوکه کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یې د حقوقي مدیریت یو بست لپاره آنلاین ازموینه ورکړه او سره له دې چې تر ټولو ډېرې نمرې اخیستې وې، خو بیا یې هم هغه بست لاره ونه موندله. د زیاته کړه
هغه بست چې ما ازموینه ورکړې وه، ځکه نمره مې ډېر و، فکر مې وکړ چې مقرر بشم، خو دوه اونۍ وروسته زما پر ځای بل څوک د واسطه یا پیسو په خاطر تعین شوی و.
د حقوقي چارو کارپوه سید عبدالهادي سادات وایي چې په دولتي ادارو کې د ځوانانو د استخدام په بهیر کې شفافیت مهم دی. دی وایي که ځوانان د وړتیا او ځیرکتیا په اساس دولتي ادارو ته لاره پیدا کړي، د هغه بنسټ کاري ظرفیت او قابلیتونه هم ورسره لوړېږي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې هر کال په بلخ ولایت کې له 300 دولتي پانځیو څخه کابو 10,000 کسان د لوړو زده کړو له عالي او نیمه عالي موسسو فارغېږي.
په کندوز کې یو سوداګر په خپل شخصي لګښت د وریجو د پروسس یو فابریکه جوړه کړې. په داسې حال کې په دې ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکه جوړیږي چې د شمال ختیځ د ولایتونو بزګرانو شکایت کاوه له بهرنیو هیوادونو څخه واردېدونکي وریجو د وطني وریجو بازار خراب کړي. د دې فابریکې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د نورو هیوادونو له وریجو سره سالمه سیالي وشي تر څو وطني وریجې په بازار کې د بهرنیو وریجو ځای ونیسي. اجمل آریان په دې اړه له کندوز راپور رالېږلی. تر هغه وروسته هم اونیز پروګرام لرو.
دی وریجو دی پروسس دی فابریکی کار کون کی وای په سلور وی ساتون کی یو سلو سلویختون وریجو دی پروسس ورتیا لري او پنځاتیا فنی کار کون کی پکې کار کوي. دا په کندز کې چې دی شولو حاصلات دی افغانستان په کچه مشهور دی، په دې بڼا لمړی فابریکه ده. د دغه فابریکې څښتن خان محمد فروتن وای پر دې فابریکې سب باندې 5,200,000 ډالر لګښ کړای دی. د خغلی فروتن په وینا د شمال ختیځ زون په درې ولایتونو کندوز، تخار او بغلان کې 3,340 قراردادي کروندګر لري چې دې فابریکې ته شولې ورکوي.
زموږ هدف دا دی چې دهقانانو شولې په نړیوال شکل پروسس او بازار ته یې وړاندې کړو او تر څنګ وزګار خلکو ته د کار زمینه برابره کړو. دغه راز موږ بزګرانو ته د شولو اصلاح شوي تخمونه ورکوو او د اړتیا په وخت کې بزګرانو ته پورونه هم ورکوو چې خپل ستونزې هوارې کړي.
د کندز والی عبدالستار مرزا کوال بیا وایي چې کندز په خوا کلونه کې د افغانستان د غلې کندو یادېده او د دې فابریکې په جوړېدو سره به بیرته خپل پخوانی برم ترلاسه کړي.
هغه ضرورتونه چې د هېواد وګړي وریجو ته لري او غنم او شادوغو ته لري، کندز به دغه ستر رسالت ادا کوي. زه باور لرم چې د حاجي صاحب په مرسته هغه نوی توفن د وریجو چې راغلی ده، هغه ضرورت چې موږ د هند او پاکستانه وریجو خریداري کوو هغه نه خلاصېږي.
کندز چې پریمانه اوبه او هوارې ځمکې لري، هر کال په دې ولایت کې زیاته پیمانه شولې کرل کېږي او د پروسس د یوې معیاري فابریکې د نشتوالي له کبله کروندګر په زاړه او دودیزه توګه وریجې پروسس کوي چې د وریجو پر کیفیت یې اغیزه کوي. اوس د شولو یو شمېر کروندګر د وریجو د پروسس د فابریکې ته خوښ دي. شپېته کلن محمد الله چې په چهاردرې ولسوالۍ کې 50 جریبه ځمکه لري، تمه لري چې د دغې فابریکې په جوړېدو سره د بزګرانو شته ستونزې هوارې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنومینه والو، السلام علیکم. مختدیو کی چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ستاسو د خوشی په هیله د دې دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو هم شاید یستي، په تیرو ورستي ورځو کې د هلمند ولایت اوسیدونکو د یو لړ درنو جنگونو شاهد وو چې دغه جنگونو نه یوازې ځاني تاوانونه خلکو ته ورسول، مالی زیان هم ډیر سوالی دی او د دې ترڅنګ په سلګونه او حتی زرګونه کورنۍ د مجبور سوالی چې خپل کورونو تخوز یو په نورو سیمو کې ځای پر ځای سي، یعنی اوس دوی په ډیر سختو حالاتو کې ژوند کوي. په دې اړه غواړم چې ستاسو هغه پیغامونه چې مشتر مشترک کړی دي هغه به سره واورو. البته د بیلګې په ډول یو څو پیغامونه به ځینې واورو، او ورپسې به د هلمند والی سره هم په همدې تړاو څرګندونې واورو، او ورځو ستاسو نورو پیغامونو ته هم چې پر نورو مسایل مو د ازادي راډیو سره شریک کړی دي. نو ډیر وخت مونږ نسم، اول به ورسو د هلمند ولایت اوسیدونکو ته چې څه وایي.
دا ازادي راډیو ته پیغام پیژدم د هلمند ولایت د ناوی د ولسوالۍ څخه محمد هاشم ازادم. لور د ناوی ولسوالۍ او لشکرګاه مرکز کې ډېر بد ناورین حالات مسلمانان ډېر د کورو څخه یو بل د ځاسمې د دغه د ځاین لري په لشکرګاه کې چې تر شنه اسمان لاندې شپه تیرې نو مرکزی حکومت په خپلواک مو سره د اجازه دي چې په اړه نو کې چې د هلمند د بیوازل خلکو سره بشری کومکونه وکړي. والسلام به احترام د ناوی ولسوالۍ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمعہ ګل همت يم د هلمند ولایت د ګریشو لسالی سره د ټلیفوني تماس په لیکه کې مزمر څنګه دغه د یل د جلول پوری چارواکه واوري د هلمند په ګریشو لسالی کې د تور زمکه جنگونه و لارې بندې چې پر ګریشو لسالی بیا چې کله سړی ګریشو لسالی د ولادت دي د سنگوریان په نامه کوم اسکار چې سړی ګریي په یو نامه بل نامه بیا وایتاش طالبان اس چې موږ طالبان نه دمو علاقې ول طالبان هم نه ملکی خلک یو بیا د سلیت روپی غواړي. نو د بل مو څنګه دا چې دا شبکوم کار کوي شي اول خو مو دا غوښتنه چې دغه د ګریشو لسالی حکومت یو لږ دغه ستونزه حل کړي د ملکي خلکو د سنگوریانی ګری. نو دای بیا دا د وطن خدمت دی، دا د وطن خدمت دی، د دې خدمت په موږ به ختیرو د ملکي خلک ګری او د ازادي راځي ته نه مننه.
بلی السلام علیکم، زه خان محمد اسلام حرمه د هلمند ولایت د نزالی ولسوالۍ څخه دغه پیغام بریږم. دلته جنگونه ډېر زیات دي، لارې مکمل بند دي، د کندهار او هلمند لار بند ده، د ګرانی ده، دلته د پلیو د کالکو حاصلات خلکو اخیستي دي چې په هېڅ هم نه خرڅېږي. حکومت طالبان باید ژر تر ژره دغه د کندهار او هلمند لار خلاصې کړي چې نرخونه سم شي او شان ارزانه شي. ډېر خلک بې کوره شوي دي او د سرپناه ځایونه خلک نه لري. نو هله چې دغه جګړه په نو د فائټر کې شي د نور مخنیوي سره خدای په امان.
عبدالرحمن د کندهار د ولایت څخه د پیغام سپتوم. زما د کندهار د تجارانو ورونو څخه دغه هله هو مې دي دغه نو څخه خوایش دي دغه د هلمند د ځای خلک چې د لشکرګاه او شاه تر ازلي دي د زموږ ورونو او زموږ خوندې او زموږ مندې ډېر په بد حالت کې دي. د کندهار د تجارانو ورونو څخه زما د هله هو مې دي چې دا دغه خلک سره مرسته وکومک وکي او طالبان ته بیا زه دغه وایم چې عبادت دوختانو کوم دوختانو دغه دون مسلمانانو مو ته چوکۍ د پلار الله سره د تباه او برباد مخاله تاسو سره به الله ولا لنین په ورځ د اخیرات سوي کې دا خو ستاسو بندگان نه دي، خو د الله پاک چله جلاله هو بندگان دي. تاسو څنګه داسې دا خلک ناوړه حالات ته مو ورپوري ول او ویلو یاست او پر مرګ باندې یې سرطان نه کوي یا څو چې مري په څه تاسو خپل چوکۍ د پاره وغوندي وژني. الله پاک جله جلاله هو به ستاسو سره سوي کې تاسو خپل په ګریوانی کې شرط ووهي نور مو وخت نه نیسمه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
سلام علیکم سیدان کارانو اگریدون که پتر سلامو نوائی مرورا داغل سمود دا پیغام برورا دل تا پرمود بانی دا شی تا شال دی چه تا داغت ولسوالی اصوتی اوانو نرا غور دی چه بالا داران دواری دی چه بار کلی که اومو خطی داغم من دیگر بستول میراش که نو یو به ملامت کې بسته زنګوي چې زه زنګل څور وخت و چې نن نه ګورم مخه وسنه ویلې به الله سره سر باندې دا نه وای چې دا د ګناه کې مسلمان بس دو مخه ته ورول چې ولې د ورځې کې کړو چې په یو بس نه دا خپل د وخت د من کوس چې نه کوس نه را سپات دي په یوه د شته مو ته یو دکان کې مدر کور تر تاسو خدای روي دې دغه دغه باندې وسو بل څه ده چې په دې د ایوان چې چوم ته له الله کې سره د بدر از الله سره چې موږ څنګه نه یو ښه موږ نه پوهیږو چې موږ نه اورو او هغه دغه سردار ډاکټران چې مو څوار چې ما چې په کلی لاس کې د وزیر کلدای راکړ نه څه چې نو خو دا وا پیل چې دا وا دغه چې دا وا دغه چې د وزیر شپږ در الله در وګورئ اوس په لاس کې چې الله تعالی چې رسل په نو پیدا چې نو دا په 15 شپږ در دا خو مو خاران د کوم خوا کې یو دغه د عوامل د نور غورځي نو تاسو ته سمول به خدای شي در په درو بلد منو نستړي کی الله د خدای تعالی د قران کوم بل څه کی بل خپل د هغه څه بل د هغه الله خپل د ژوند مراد شي د عمر خدمت میاش کی الله د نو د هغه څه مو د یو پیر د خبر کښته نو څه د بشر مو جو ته جو را پچی دی په یو کال کې درن د څوره معنا د هم د خل نه جایز د خل زلم د څه مستری کی السلام علیکم
دوستانو مننه کوم چې خپل استونزې مو را سره شریکې کړې وي موږ هم دا د ستاسو پیغامونه خبره کړه